د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن پنځشنبه د سرطان یا چنګاښ 15مه او د جون 25مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار من احمد صافی سلامونه هم ومنئ. او ری چې د مصالحې علي شورا مشر عبدالله وایي د طالبانو لخوا د بریدونو ډیروالی به د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځ غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او ایران ډیپلوماټانو پر افغان سولې خبرې کړې دي. ټاکل شوې نن کابل ته د اماراتو هوایی کرښې الوتنې پیل شي. او څېړنو موندلې چې د کراچۍ په هوایي ډګر کې د الوتکې د غورځېدو لامل انساني تېروتنه وه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان او ایران استازیو پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره پرون وغږېده. د دې ټلیفوني مکالمې جزئیات نه دي خپاره شوي، خو دا خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې روانه اونۍ د یکشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د یوه پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر ایران ته ولاړ، او د بیلابیلو دوه اړخیزو موضوعاتو تر څنګ د سیمې پر ثبات او امنیت له ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو، او ټول هغه لارښوونې چې د کرونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعات کو.
په لومړي ځل د خوست هوایي ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې چې بیا وروسته د کرونا ویروس د خپرېدو د ویرې له امله وځنډول شوې. د خوست هوایي ډګر تر اوسه اساسي ترمینل نه لري، خو د جوړولو چارې روانې دي، او ټاکل شوې ده چې د ترمینل له جوړېدو وروسته د هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لونګ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي، او د ده په خبره هیله ده چې ډېر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او په ټوله کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثره وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي، او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لاره کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنې او ګروېګنې کوي، او یا له امنیتي ځواکونو سره پنښته وي. پر دغې لارې څو ځله د لوړپوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. د لومړنیو تحقیقاتو له نتیجې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه. په دې پیښه کې 9 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پاکستان د ملکي هوایي چلند وزیر غلام سرور خان پرون د دې نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې ایرباس 320 ای الوتکه کومه ستونزه نه لرله، خو پیلوټ د هغه مرستیال او د څارنې برج لارښوونې ته په بخښنه سره خو پیلوټ د هغه مرستیال او د څارنې برج لارښوونې نه دي رعایت کړي. د پاکستان د هوایي چلند د الوتکې د غورځېدو له پیښې یوازې دوه تنه ژوندي پاتې شول. د پی آی ای د الوتکې د مې په 22مه مخکې تر دې سقوط وکړ چې د جنا په نړیوال هوایي ډګر کې کینی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. ایم ایف د چهارشنبې په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. د موسسه چې مرکز یې په واشنګټن کې دی لس اونۍ مخکې یې هم راپور خپور کړی و او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. ایم ایف وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4% ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کورونا ویروس په وخت کې لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللي اروپایي هیوادونو ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. او وروستی خبر هم دا چې د امریکا حکومت وایي د دې سربیره چې ایران د اسلامي دولت افراطي ډلې او القاعده شبکې تیر کال شکست وخوړ، بیا هم سخت تروریستي ګواښونو ادامه پیدا کړه. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د تروریزم په اړه د 2019 کال راپور پرون خپور کړ. په دې راپور کې ایران د ترهګرو ناوړه ملاتړی بلل شوی. په راپور کې راغلي دي چې تهران تیر کال هم د القاعده د تسهیلاتو یوې شبکې ته اجازه ورکړه چې په ایران کې فعالیت وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1 ټیټه 22. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.1 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 10. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 10. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 3.0 ټیټه 9.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د سولې د بین الافغاني خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي ډېروالی چارواکي یې اغیزو ته اندېښمن دي.
که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي.
د کندهار په سپین بولدک کې دوه ورځني عملیات پای ته رسیدلي. چارواکي یې په لاسته راوړنو خبرې کوي.
هغه ساحه مو خوندي کړله، ساحه مو سوله. ساحه خطرناکه و، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نه سوې جوړولی.
د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ د سیلانیانو د چکر سیمه اوسیدونکي وایي دولت باید د ملي پارک په توګه اعلان کړي.
دلته د سیلانیانو شتون ډیر زیات دی، نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه د امنیت ته ډېره توجه وشي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو تر څنګ د ژوند رنګونو پروګرام هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه او یې ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړې دي چې دا به د پټکو د بین الافغاني خبرو پر پایل منفي اغیز وکړي. عبدالله عبدالله د اندېښنې د ویډیو کانفرانس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړې. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپورته.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته. که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي. کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار له مخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري. که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حل ته رسېدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هېواد په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتېري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1 ملکیانو ته هم مرژوب لاوښتی ده. عبدالله عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 1500 زندانیانو د خوشي کېدو دی چې له دې ډلې 15% خوشي شوي دي او طالبانو هم د حکومت 300 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 1500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر څاري له 2 راهیسې په کابل کې دی. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې تیر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقاني شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنګټن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي Nathan Sells وویل،
Our position is not a secret. It's not a secret to you or the American people, nor is it
موږ د ریس له تاسو د امریکا له خلکو او نه هم له طالبانو پټ دی. موږ له طالبانو دا تمه لرو چې دوی پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي، د دې په شمول چې له هرې ترهګرې ډلې سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او شایي متحد ایالاتونه تهدید کړي رابطه قطع کړي. موږ طالبان له ډېر نږدې څارو چې ډاډه شو چې له تړون سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګی برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشي کړل او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشي کېدو هڅې پیل کړې.
و هم اوریدل چې افغان چارواکي وایي د تاوتریخوالي دوام د سولې د خبرو پر پیل بد اغیز کولی شي. دولت طالبان او طالبان برعکس حکومت د تاوتریخوالي لامل بولي. د تاوتریخوالي د پیښو په اړه اوري چې د کندهار امنیتي مسؤلین وایي د سپین بولدک ولسوالۍ په لسو لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځني عملیات کړي او پر مهال یې د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. په دې اړه پام وکړئ د صادق رښتینی راپور ته.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورین کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن حمیدالله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچي، ونکي، اډیغر، لکړي او ملاولي والي ساحې شامل دي، د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. د د په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. قمندان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 2 ساعته مقاومت وکړ، خو د 1500 وسلوالو له وژل کېدو او 1200 له ټپي کېدو وروسته پاتې نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتره هاخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه هم خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه و، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی او هلته یې ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوې پوستې جوړې کړي. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بخت سرتېري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نمونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل،
موږ په یوازې سره کولای شو خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یا زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانونه چې د دښمن هلته دی پکې اوسېدل، د کورو په مابین کې وو، د ملکي کسانو څخه استفاده کوله، نو بيدون د ملکی کسانو د تلفات سمور دي ته ډیر درانه طرفات ورواړول او غزینم ځنیونه ونیول
د دولت وسلوال مخالفینو تر وسه په دیاړه سن دی ویلي دا له اوږده ځن ورسته د کندهار په سپین بلداک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیاتي د سیمې اوسیدونکي وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، عصمت څاروان د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن پر څرګندونو ډېرې تبصرې کیږي. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، جان بولټن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو، د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي. او د ډیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استیزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنیو چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي و چې بولټن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولټن لیکلي چې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر زیاتېدو ناکامه هڅه بلله او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولټن په دې کتاب کې چې سرلیک یې دی، هغه خونه چې دا پکې پیښ شول د ترامپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتني کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولټن لیکلي، ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي، خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکمی شي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حتی رالش کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي موسسې په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خپره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله، شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو او ډیر افغانان پرې سخت خوابه دي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وای، ناکامورا ووژل شو خو سولې ته د نوموړي ژمنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونه د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړي چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلی او پرې لیکل شوي دي، ته به زموږ په زړونو کې ژوندی یې. د ناکامورا د وژلو په تور 4 تنه نیول شوي وو، خو په دې خاطر بیرته پریښودل شول چې په پیشه کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 کاله تیر کړل او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې له کبله یې ډېرې مځکې آبادې شوې. جاپان خبرونې لیکلي چې د ناکامورا لمړینې نیم کال وزي، خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالی نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي او اوس کورونا وایرس هم پرې زیات شوی دی.
د اوړي په را رسیدو د پکتیا ځاځي اریوب ولسوالۍ ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. د پکتیا یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت له تیرو 3 کلونو راهیسې ورسره هغه ژمنه نه ده عملي کړې چې له مخې یې د دې ولایت د اریوب ځاځي ولسوالۍ د ملي پارک په نوم اعلانېږي. دا چې د دغو اوسیدونکو نورې غوښتنې څه دي، په دې اړه پام وکړئ د احسان الله آریان راپور ته.
په شنو بوټو ونو او ځنګلونو په خلی د اریوب ځاځي ولسوالۍ چې له مرکز ګردیزه خطي زلور ته د ډیورنډ په فرضي کرخه پراته ده، زړوړون کې ښکلای د هر انسان توجه جلب کړي او د شنو غرونو په منځ کې تیر شوی په خسارک سیمې ته 2 زیات ښایست ورکړی. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي درې کاله وړاندې ولسمشر غني او سیمه ییزې ادارې ته د دې سیمې په اړه وړاندیز وکړ څو د ملي پارک په نوم یې اعلان کړي، خو تر اوسه د سیمې د کتنې لپاره پلاوی هم نه دی استول شوی. د دې سیمې اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خیل وایي،
درې کاله وړاندې ولسمشر غنی او درې ځلې په ټینګار سره وویل اریوب به په ملي پارک بدلوي او هلته به په ستراتیژیک پلانونه تطبیقیږي، خو له بده مرغه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ نوه اقدامات نه دي شوي.
د اریوب ځاځیو ولسوالۍ چې 1503 کیلومتره مربع مساحت لري، د 150 رسمي کلیو په درلودلو سره پکې 10,000 کسان اوسیږي چې زیاتره په کرنه او مالدارۍ بوختي. په پکتیا کې د ګام مدني بنسټ مشر افضل زیار ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ولسوالۍ ته د خلکو او سیلانیانو ورتګ ډېر شوی، خو ناامني هغه لویه ستونزه ده چې لا هم ډېر شمېر خلک دې سیمې ته د ورتګ زړه نشي ښه کولی.
لا هم دلته د سیلانیانو شتون ډېر زیات دی، اوس کې هم سیلانیان راځي او له دغو منطقو څخه لیدنه کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحه د ملي پارک په نامه باندې ونومول شي او تر ټولو د مخه دې امنیت ته ډېره توجه وشي.
د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس صلاح الدین سلیس ازادي راډیو ته وویل چې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځیو ولسوالۍ اعلان لپاره ټول اسناد د مراحلو د طی کولو لپاره وزارت استولې، خو لای هم د سیمې د کتلو لپاره کوم پلاوی نه دی رالیږلی.
موږ اسناد وزارت لیږلی، هلته طی مراحل کې ده، نو دا به دوه پروسې ولري. که چیرې دا واقعا ملی پارک ته آماده وي، نو د جمهوری ریاست لخوا دا به تصویب شي او منظور بشي. اما متاسفانه تر اوسه پورې دوی کوم هیئت د دې په خاطر چې دا ساحه بررسی کې نه درلګلې.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د چارواکو نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. په پکتیا کې د ملي پارک په توګه د اریوب ځاځیو ولسوالۍ د اعلان کېدو موضوع وروسته له هغې راپورته کېږي چې د جون په 8مه افغان ولسمشر په ارګ کې د هیواد څلور سیمې چې د نورستان ځنګلونه، د غزنی ناور ولسوالۍ ولاړې اوبه، د کندوز امام صاحب ولسوالۍ او د تخار درقد ولسوالۍ پکې شامله ده، د ملي پارک په توګه اعلان کړي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیوال مطلب. ملګرو ملتونو او د عربي هیوادونو ټولنې پر اسرائیل غږ کړی چې د لویدیځ غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوه. جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
ملګرو ملتو او د عربي هیوادو ټولنې پر اسرائیل شخ کړی دی چې د لویدیځې غاړې یوه برخه له خپلې خاورې سره یو ځای نه کړي او له دې پلانه شاته شي. دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې وشوه. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شوه، د یو شمېر هیوادو استازو ګډون کړی و. دا د ملګرو ملتو وروستۍ غونډه ده چې د اسرائیل له پلان تر پلي کېدو مخکې جوړه شوه. ټاکل شوې ده چې اسرائیل راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د جولای لومړۍ نیټه ده له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د یو ځای کېدو پلان پیل کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل له اسرائیل غواړم چې له دې پلانه لاس واخلي. انتونیو ګوتیرش د ستونزې د حل لپاره د دوو دولتونو د جوړېدو پر پلان ټینګار وکړ. له یوې مودې راهیسې داسې پلان مطرح شوی دی چې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطین خپلواکي و تاسیس شي. ګوتیرش وویل بیت المقدس باید د دغو دواړو هیوادو پلازمینه وي. بل لور ته د عربي ټولنې سرمنشي احمد ابوالغیث وویل د اشغالي سیمو د یو ځای کېدو پلان په راتلونکي کې د سودې هر راسی له منځه وړي. نوموړي زیاته کړه که چېرته د اسرائیل دا پلان پلی شي، د سیمې امنیت له جدي ګواښ سره مخامخې شي. د منځني ختیځ لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي نیکولای مولادینوف وویل له اسرائیل سره د دې سیمو یو ځای کېدل د اسرائیل او فلسطینیانو اړیکې داسې اغیزمنې کوي چې بیا به بیرته خپل حال ته نه شي راګرځېدلی. ملادینوف زیاته کړه چې له دې سره به هغه له څه باندې 15 کلونو راهیسې د دوو څنګ په څنګ دولتونو د جوړېدو پلان له منځه لاړ شي. بل لور ته د اسرائیل د پرېکړې په اړه د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل چې د اسرائیل پرېکړه د هغوی خپله ده او نورو سیمو ته د حاکمیت پراختیا له اسرائیل سره ارتباط لري. د فلسطینی اداره د سولې د لارې خنډ وبلله او خواشیني څرګنده کړه چې فلسطینیانو د منځني ختیځ لپاره د ولسمشر ټرمپ پلان رد کړی دی. د دې پلان له مخې د فلسطینیانو دا غوښتنه چې ختیځ بیت المقدس خپله راتلونکې پلازمینه کړي نه ده منله شوې. د ولسمشر ټرمپ د پلان له مخې اسرائیل به د لویدیځ غاړې 1.5% خپلوي او په پاتې 80% سیمه کې به فلسطینیان د اسرائیل ترڅنګ خپل دولت جوړوي. فلسطینیان وایي دا پلان یو مخ د اسرائیل په ګټه دی او دوی د یوه باثباته دولت له جوړېدو محروموي.
یو ځل بیا پام وکړئ مهمو لنډو خبرونو ته. د پاکستان او ایران استازیو پرون پر افغان سولې خبرې وکړې. ایرانی رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازی محمد ابراهیم طاهریان د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازی محمد صدیق خان سره خبرې کړې. ټاکل شوی ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. له څه باندې درې میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ الوتنې ځنډول شوې وې. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړې. د لوګر د والي ویاند وایي چې دوی له کورنۍ چارو سره په اړیکه کې دي ترڅو دغې لارې امنیت ته یو ګډ پلان عملي کړي. د لومړنیو څېړنو له مخې ښکاري چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د تېرې میاشتې د الوتکې د غورځېدو علت انساني تېروتنه وه او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. IMF د چهارشنبې په ورځ وویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري.
دا ژوند رنگونه.
هدیه جانې، زه خبره شویم چې تاسو د احتمالي کورونا ناروغانو نه ساتنه کوئ، څنګه خبره ده؟ لږ خو راته ووایاست چې دغه مریضان څوک دي؟
بله، زه د کورونا د احتمالي ناروغانو ساتنه کوم. هغوی مور میده، ورور میده، خورگان میده. زه هغوی تا دوره وروما دوا هغوی تا ورکوام. کله چې هغوی تا دوره وروما ماسک او کش اچوم او دوره وروما.
ښه، ته نه ډارېږي چې خدای مکړه ته هم په کورونا ناروغي اخته نشي؟
نه، نه ډارېږم، ځکه چې زه ټول صحیح مراقبتونه رعایتوم.
صحیح مراقبتونه دی ویلې؟ لکه کوم مراقبتونه؟ یعنی ته له ځانه څنګه ساتنه کوي؟
ماسک اچوم، دستکش اچوم او کله چې د هغوی ډوډۍ خلاص شو د هغوی لوخه جوش او بسره منځما او لمر ته کېدمه.
بل څنګه ته قرنټین یې کور کې ته د خپل خپلوانو کره ځې که څنګه؟
نه، زه خپل خپلوانو ته نه ځم، ځکه چې احتمال کېدای شي چې زه هم په کرونا ویروس اخته وم او نه غواړم چې نور خپلوانو ته مې ولېږدوم.
ته چې له دغو مریضانو نه ساتنه کوې، په خوړو کې لږ راته ووایه څه ورته پخیې او ډیره له کومو موادو نه استفاده کوي تر دې دمه؟
زه هغوی ته ډیر سوپ پخوم او په ورځ کې څلورو وختو کې مایعات هغوی ته ورکوم چې په مایعاتو کې سوپ راځي، د لیمو چای راځي. او کله چې دوی زیات سردردی نه شکایت کوي نو هغوی ته پاراسټامول ورکوم، یا اون وخت یا دوا وخت.
تر دې دمه هغوی څه ستونزې لري؟
تر دې دمه خو زیات ستونزې نه لري، فقط سردردی لري او تاب او ستونی خوږیږي.
له ازادي راډیو سره اوسی ورته نورې خبرونې هم درته لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب لمرجین لیکلی وای که په افغان سوله کې ایران او پاکستان موجود وي د افغان سوله مزه نشته. بل اوریدونکی فضل کریم درویش د پکتیال ازادي اریوب لیکلی وای باید اریوب سپینه شګه په یو پیاوړي پارک بدل شي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلین لیکلی وای په هلمند کې د کورونا ناروغي کم شوې ده خو ورسره جګړو سخت زور اخیستی. امیر خان ایوبی د هلمند ولایت لخکرګاه ښار څخه لیکلی چې په هلمند کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. بل اوریدونکي لیکلی چې اسدالله اندر وای له میزان څخه د ما اسمسونه د بندیانو خلاصون باید دوام وکړي او اوربند ته چارې پیل شي. په کابل کې د سهار 9:30 بجې شوې پښتو خبری مجله پای ته ورسېده. سید سمی عباس راغلی چې دری مجله وړاندې کړي.